په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د مخامنۍ خبري مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر وایي په حکومت کې به د پخواني حکومت هغو چارواکو ته ځای ورنه کړي چې په فساد تورن دي او نه غواړي خپل حکومت بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کسی یا ټول نظام هم په بدنامیږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه.
په دې اړه مو چې آیا طالبان د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو د لرې کولو لپاره دا خبره کوي او که په رښتیا نه غواړي داسې کسان چې پخوا په فساد کې ښکېلو هغه په کابینه کې شامل کړي د سیاسي او ټولنیزو چارو له یوې کتونکو سره مرکه کړي.
که طالبان پاک کسان د هر قوم نه په واقعیت سره باید د ځان سره ولري.
که د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې وروسته ورښتونو په دې هېواد کې د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتې کړي، یو شمېر بې ځایه شوي له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ماشومان تورسری د ناروغه دي، واوره راساسي، واوره د اسمان ناراضي زمونږ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي.
د دې او ځینو نورو مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونې تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ. خو پیل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. اجمل ان د افغانستان او نړۍ وروستي مهم خبرونه چمتو کړي دي.
دا واورې خویدونو او سختو سیلابونو د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمېر کسان مړه کړي او ځینې یې نادرکه کړي دي. د لغمان چارواکي وایي د کابل جلال آباد په لویه لاره ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه شوي او 8 نور ټپیان دي. او ټاکل شوی دی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن اوکراین ته سفر پیل کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ځینو ولایتونو کې سخت واوري او په ځینو ځایونو کې ورښتونه دوام لري، له بیلابیلو ولایتونو څخه د بشري او مالی زیانونو رپورټونه ورکړل شوي. د طالبانو په حکومت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې سخت واورو او بارانونو لږ تر لږه و کسان وژلي دي. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیر ازادي راډیو ته وویل څلور تنه نور هم د تیرو څلور ساعتونو په طبیعي پیښو کې ټپیان دي. د وای د بدخشان په ولایت کې د واوري یو راشي د راخویدو په پیخه کې 15 تنه وژل شوي او 2 تنه ټپیان شوي. په نیمروز ولایت کې سیلاب یو کس وژلی، په فراه کې هم یو کس سیلاب کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. ښاغلي وزیر همدارنګه ویل چې د څو ولایتونو لویې لارې د واورو د ورېدو له کبله تړل شوي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي ولایتي مسؤلینو ته یې امر کړی چې زیانمنو کورنیو سره مرسته وکړي او تړل شوې لارې پرانیزي. د هلمند په ګرمسیر او واشیر ولسوالیو کې هم د سیلابونو د راوتلو له کبله خلکو ته تاوانونه اوښتي. په واشیر ولسوالۍ کې یو قومي مشر چې د ځینو امنیتي اندېښنو پر بنسټ یې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته ویل تېره شپه سیلاب په دې ولسوالۍ کې د ماشومانو او ښځو په شمول څلور تنه له ځان سره وړي چې د ځایي خلکو لخوا یې لټون روان دي. په هلمند کې یو ځایي خبریال حضرت محمد روحاني هم ازادي راډیو ته په واشیر او ګرمسیر ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو خبره وکړه.
په واشیر ولسوالۍ کې چا ماتم زنګ واري چې څلور کسان اوبه وړي دي او په زرګونه شمسي دارې ماتې شوي دي. د دې تر څنګ یو شمېر کورونه مړه دي. تر اوسه معلوم ده چې خوا کسان اوبه وړي تر اوسه پورې د مرګ ژوند او هغو پسې د کور په اړه معلومات نشته. په ګرمسیر ولسوالۍ کې اوه کسان د چت د پرېوتو د بېلېدو له امله.
په تیرو دوو ورځو کې سختو رښتونو د هلمند په ګاونډیو ولایتونو کندهار، روزګان، فراه، نیمروز او هرات کې هم د سختو سیلابونو دراوتلو سبب شوي. اخو لغمان کې چارواکي وایي چې د کابل جلال آباد په لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د لغمان د ترافیکو مدیر مولوي حبیب الله نن د مرغومي په 14 ازادي راډیو ته وویل چې یاد ترافیکي پیښه تیر ورځ نه وخت د کابل جلال آباد پر لوی لاره د زیات ورخت او موټرو د خویدو لامل رامنځته شوي دي. نو مولوي زیاته کړه چې په لومړۍ پیښه کې د چې لومړی پیخه د مشل سیمې د استحکام پلس سره نږدې شوی چې یو کس پکې مړه وطن او ټپیان دي. دوهمه ترافیکي پیخه د لوی لارې ترازو سره نږدې شوی چې څلور تنو پکې ژوند بایللی او درېمه پیخه د کابل جلال آباد پر لوی لاره د لغمان په مربوطاتو کې شوی چې یو تن پکې مړ دی. دا طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا رد کړ چې کابل کې پاتې وای وژل کېده. ملا برادر بیګا په ملي ټلویزیون کې په یوه مرکه کې دا خبره وکړه.
کاغه بچاو که گدا و که هر توکو په دغه اداره کې موږ د طرفه ورته اپو، نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلی یا بمبل وژلی؟ موږ عادف ته ژمن یو، موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ ته څه و هغه موږ ټول مجاهدین ورته ژمن وو.
پر زول شوي ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې په یو امریکا کې وویل چې که چیرته پاتې وای په افغانستان کې نو وژل شوی به و. که څه هم ملا عبدالغنی برادر د طالبانو لخوا عمومي بخنې ته پر خپله ژمنتیا ټینګار کړی، خو تر دې مخکې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو ادارو ویلي طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د پخواني حکومت یو شمېر نظامي چارواکي نیولي، ربړولي او یا وژلی دي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل نن اوکراین ته سفر پیل کړي. د اوکراین څخه د اروپایي ټولنې د ملاتړ ښودلو په خاطر دا درې ورځنی سفر په داسې مهال کې کیږي چې روسیې د اوکراین پولو ته زیات پوځي ځواک ورټول کړی دی. او په ترکیه کې د پیسو پړسوب په تیرو دوو لسیزو کې تر ټولو لوړ حد ته رسېدلی. د ترکیې د احصایې انسټیټیوټ د رپورټ پر بنسټ یوازې په ډسمبر میاشت کې دغلته د لومړنیو موادو بیې په سلو کې 6.4 لوړې شوې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه -3. هرات آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 3. کندهار آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. مزار شریف آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 9. او جلال آباد آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 8 او ټیټه 8.
د ازادي رادیو ماخامنه خبری مجله اوري پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي په حکومت کې به د پخواني حکومت هغو چارواکو ته ځای ورنه کړي چې په فساد تورن دي او نه غواړي خپل حکومت بدنام کړي. د ښاغلي برادر په خبره د مخکني حکومت یو شمېر پخوانۍ څېرې په لوټمارۍ عادت دي او هیڅکله به هم دا عادت پرې نه ږدي. په افغانستان کې د تیرو نږدې 20 کلونو په موده کې اداري فساد اوج ته رسېدلی و او د وخت پرله پسې حکومتونو د دغې ناوړه پدیدې په وړاندې ډېر کمیسیونونه جوړ کړل، خو مطلوبه نتیجه یې ورنه کړه. افغانستان د شفافیت د څار د نړیوال سازمان د فساد ککړو هیوادونو په ډله کې هر کال په نړۍ کې یو تر ټولو په فساد ککړ هیواد یاد کړی و. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي دوی پریکړه کړې چې په خوانیو لوړ پوړو چارواکو ته به خپل حکومت کې ونډنه ورکوي. عبدالغنی برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې تیره شپه خبره شوه پخوانی چارواکي په فساد، غلا او قتل تورن کړل او وی ویل نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي.
دا خو که یو 15 کسې یا ټول نظام هم په بدنامیږي، ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه. چا کوم عادت درلودي، که د فساد، که د غلا او که د قتل او که د هر شي و، هغه به دوی بیا هم کوي.
پخوانیو لوړ پوړو چارواکو لا د ښاغلي برادر د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. دا لوړ پوړی طالب چارواکی داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو 15 کسیز نوملړ وسپارلی چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي. هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم دا خبره تاییدوي، خو وایي دا کار امکان نه لري. د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټولګډونه حکومت جوړول دي چې د ټولو قومونو استازي، مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي. خو ښاغلی برادر وایي دوی دا شرط پوره کړی او نظام کې د هر قوم وګړي شته، مګر خبرداري ورکوي که یو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې له نیستۍ راتلو سربیره به سیمه او نړۍ هم اغیزمن شي. پښتنه دلته ده چې د طالبانو دا دریځ به له نړیوالې ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او زیان به یې څه وي. خبریال او شنون کې سمی یوسف زه دی پښتنې ته جواب وای
او طالبان هم اوس دې ته ځین جوړ کړی دی چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نګدي، ولو که دغه د طالبانو جواب یا د نړیوال ټولنې ضد د مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی دا قیمت ورکولو ته تیار دي، دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان په خپله جوړ کړو. که نړیوال ټولنې شرایط منو نو هغوی د سترو شرایطو نه به شروع کړي، بیا به په کوچنیو شرایطو راځي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال په خپله مرکه کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو زده کړې او کار، اقتصادي ستونزو او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبرې وکړي. هغه وویل انجونو او خوځو ته به ژر د کار او زده کړې زمینه برابر شي، د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پانګوالو ته زمینه برابروي او غواړي نړۍ سره ښې اړیکې ولري. عبدالغنی برادر لواقع د پرزول شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړه چې ویل یې دي طالبانو پلان درلود د کابل لنیولو وروسته دی ووژني. هغه وویل ګڼ شمېر افغان سیاستوال او د مخکنی حکومت کارکوونکي کابل کې دي او دغه خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري.
که موږ وګورو خو په جنایت کې دغه ټوله سره یو شی دي، هغه تشویني یا د ناس نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي. کوم مشکل ورته پیښ شوی دي؟
د خغلی برادر اشاره په خوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د مصالحې عالی شورا په خوانی رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دي او له خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیدکات کوي. که څه هم د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده له دې عمله چې لای څیره چانه ده لیدلی او د حکومت رئیس الوزرا د ډیر چوپتیا له عمله د خلکو لنیوکو سره مخ دی، خو لومړی مرستیال عبدالغنی برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکې ته حاضر شوی، هغه رسنۍ چې د دوی د حکومت د پالیسۍ له مخې خبرونه کوي.
و امرل چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر وای په حکومت کې به د پخوانی حکومت هغو چارواکو د ځای ورنکړي چې په فساد تورن دي او نه غواړي خپل حکومت بدنام کړي. په پخوانیو حکومتونو کې فساد تقریبا اوج ته رسیدلی و، ډیر کمیسیونونه جوړ شول. یو هم د افغانستان له فساد سره د مبارزې کمیسیون و. دې کمیسیون مخکې له دې چې طالبان په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي د روان کال په حمل میاشت کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د یو سلو وویشت لوړ رتبه دولتي چارواکو د تنخواګانو د ځنډولو پریکړه کړې ده. دا پریکړه د دې کمیسیون په وینا وروسته له هغې وشوه چې دغه چارواکي حاضر نه شول چې د خپلو شخصي شتمنیو د ثبت په اړه څرګندونې وکړي او پکې ډیر ابهام موجود و. دا یو بل ستونزه وه چې په افغانستان کې ډیرو لوړ پوړو چارواکو نه غوښتل چې خپل شتمني یا جایدادونه ثبت کړي. په دې اړه مې مخکې د سیاسي او ټولنیزو چارو له کتونکو او د پخوانۍ ولسي جرګې له غړي ملالۍ شینواري سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې په دې اړه آیا د ملا عبدالغنی برادر دغه څرګندونې د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره د نړیوالو فشارونو د لرې کولو په معنا دی او که په رښتیا هم د طالبانو حکومت نه غواړي په جوړیدونکي حکومت کې د پخوانی حکومت هغه چارواکي شامل کړي چې په فساد تورن دي؟
دې که خو هیڅوک نشته چې موږ د بند د پرېکړو نه راوروسته ځینې سیاسي او قومي ټیکهداران لرله په افغانستان کې، چې همدغو سیاسي او قومي ټیکهدارانو د فساد بنیاد په افغانستان کې کېښوده. حتی په شروع کې کله چې د طالبانو واک د منځه لاړ، دلته دغه ګمرکات حتی په تقسیم کې وو او په خپل د دې نظام د جوړېدو لپاره ډېرې زیاتې پیسې مثلا مارشال فهیم او دوی ته ورکړل شوې چې دوی دا ومني چې کوم حکومت چې راځي په افغانستان کې په هغې کې دوی شریک شي. نو زه فکر کړم چې د دې بنیاد په ناوړه توګه ایښوول شوی و، ځکه همدغه کسان چې تل به باج اخیسته، دا هم به دولت نه اخیسته، هم به د دولت نه.
خبره دا ده چې دغه څېرې چې مخکې په راپور کې نومونه یاد شول، که په رښتیا هم همداسې یو فهرست د همدوی کسانو امریکا طالبان ته سپارلی وي چې باید په حکومت کې شامل کړي، آیا همدوی دي چې د خپلو قومونو استازیتوب کولی شي؟ نور کسان شته
زه د دې بیخي مخالفه یم که څوک وایي چې بس همدغه پنځه کسان دي خو هم په دې دولت کې چې زه ومه هم ما د دې مخالفت کړی چې دغه ټیکداران باید نور په دغه ډول باندې تقسیم د قدرت ونه شي که هماغه لست ورته ورکړ شوی او امریکا په دې فشار راوړي چې دغه کسان په دې حکومت کې راشي نو بیا زه بالکل د دې موافقه یم چې دا کسان د طالبانو په حکومت کې را نه شي بلکې طالبان پاک کسان د هر قوم نه په واقعیت سره باید د ځان سره ولري که غواړي چې په افغانستان کې نظام جوړ کړه او د هر قشر نه او د هر جنس نه پاک کسان په افغانستان کې شته دلته ډېر داسې کسان دي چې ډېر پروفیشنل او د نظام جوړونه یوازې په ملایانو نه کېږي دو اړتیا لري چې د پخوانیو تجربو نه کار واخلي چې نظام بېرته د سره جوړ کړه کم سیستمونه چې جوړ شوي هغه باید په پښو باندې در ودرېږي او داسې نه وي چې د شفخانې رئیس هم د ملایي او د ډاکټر په ځای او د یو نظامي قشلي قماندان هم ملاوسي بلکې هر څوک باید خپله داسې نه ده چې دومره فساد عمومي و چې ټول ولس خدای مکړه یا ټول حکومت چلته و د الف نه تریا مفسده و داسې نه و بلکې همدغه ټیکدارانو لست چې نن دوی ته ورکړ شوی دی دغه د دې سبب ګرځېدلي و چې په حکومتونو کې فساد رامنځته شي دې سره موافقه وکړه زه به متاسفانه فکر وکړم چې بیا به هم هماغه حالت وي
اغل شنواری خو تاسو هم چې په ټولنیزو چارو کې سموده د پخوانی ولسمشر سلاکار وي ټولنه هم له فساد څخه تر سپوږمو شوی وي یعنی په دې معنی چې هر ادارې ته تاسو تلی کوم پیسې نه ورکولې د شمت منور کا وړ یو عادي کار هم نه کړي یعنی په دې معنی چې دغه فساد چې له پاسه راغلی د لاندې پوری ټولې ادارې پکې کړې نه وي
په ټولیزه توګه موږ ویل چې ټولې ادارې په کې ککړې نه وي او یعنې که موږ څنګه هغه خبره وکړو دا به هم غلطي اما که داسې وي چې بالکل هیڅ مشکل نه و دا به هم غلطي او تاسو هم چې پوهېږئ چې کله فساد رامنځته کېږي جګړه په خپله د فساد د رامنځته کېدو یو لامل دی په ټولنه کې اما که داسې وي چې هیڅوک نه پیدا کېږي چې دا نظام بیا ټول ملایان وچلوي زه فکر کوم چې دا هم بیا یو غلطه خبره ده
د طالبانو مخکنۍ دورې ته په پام پینځه کلنې دورې ته په پام د فساد په وړاندې د دوی هغه اقدامات څه ډول ارزوي آیا هیله من یاست چې طالبان به دا ځل کله چې وایي حکومت به له فساد ککړو کسانو خالی وي د دوی دغه وروستیو څلور میاشتنی واکمنۍ ته په پام هیله من یاست چې یوه سمه اداره به رامنځته
کړي زه خو لا هم په افغانستان کې یم او زه چې څه ګورم د دې طالبانو او د هغه پنځه کاله چې حکومت وکړه د هغو ترمنځ توپیر وینم توپیر دا چې هغه د یوې قومندې خلک وو او هلته بالکل دوی د پیسو په نامه کوم څه نه لرله اوس هم څه ډېر نه لري اما زه فکر کوم چې کله د پیسو او د مادیاتو مسله کېږي کله چې ټولنه کې د فساد کچه ډېره لوړه ځي نو دوی هم نشي ځان تربري کولی همدغه اوس نیوکې شته دی هغه اوس مثلا د فساد خبرې کېږي موږ دلته ژوند کړو دوی هم داسې نه دي چې ملایکې دي راکته شوي دي دوی هم په خپلو صفوفو کې داسې کسان لري چې هغه دغه چې دوی د عوامرو نه سرغړاوی کېږي مثلا دوی وایي چې موږ عفه کړي اما دوی بېرته ګوري چې هغه یو عسکر یا یو سیمانسبي رئیس ار کړی یو وهل ټکول ورته ورکوي په حقیقت کې دغه یو ډول فساد دی سرغړونه په معنا د فساد ده دوی او د هغې طالبانو ترمنځ هم توپیر شته
د سیاسي او ټولنیزو چارو کتونکي او د پخوانۍ ولسي جرګې غړي ملالۍ شینواره وه
ازادي خبری مجله اوري
او زه هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ورسته ورختونو ته مخه کړو د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ورسته ورختونو په دې هواد کې وچکالی د کمیدو په اړه هیله زیاتې کړې خو یو شمیر بې ځای شوی هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړی دی نور به په دې راپور کې وورو
که د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لیوي خو د واوري او ورختونو زیاتې دل د ځمکې آبادی ګڼل کیږي او د وچکالی دل منځتلو زیری دی خلبله خو د هغه کورنی بي ځای شوی او بي وزل افغانانو ژوند لکړاو سره مخ کړي چې نه په سر سویره لري او نه هم د خونو د ګرمېدو لپاره د سوند توکي
ماشومان تور سره د ناروغ دي والله بل د دوی د خستلو
شوی په کابل کې د کورنی بي ځای شوی او کډوالو په یو کم کې استوګندې وای لتیرو دوش پورا هیسی د واوري د ورخت او د هوا د سړېدو لامل کوچنيان یخنۍ وهلي او ناروغان شوی دي دی وای د نس او د کوچنیانو د درملو غم تری د ژوند لورې ورک کړی دی.
ماشومان تور سری دغه ناروغه دي والله بالله د دوی د اخیستلو وس او توان نور راکې نه دی پاتې. نه مو چا پوښتنه کړې ده نو څوک راغلي دي. دغه دا زموږ سربنا ده. دغه واوره راساسي واوره د اسمان نه راځي زموږ د ماشومانو په وجودونو باندې نخلي. خو ولې موږ سره دومره څه نشته چې ماشومان ورباندې پټ کړو؟ که زموږ پوښتنه ونه شي د کم ته مرستې را ونه رسېږي تر اوسه خو څوک نه دي راغلي. که له دې وروسته هم رانشي نو لرې نه ده چې زموږ ماشومان زموږ تور سری زموږ په وړاندې باندې سا ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نږدې شلو ولایتونو نه د واورې او بارانونو د ورېدو راپورونه ورکول شوي. د ختیځ نورستان یو شمېر اوسېدونکي چې د بېلابېلو ولسوالیو نه مرکز ته راکډه شوي هم له ورته وضعیت سره مخ دي. هاشم له برګمټاله مرکز پارون ته راکډه شوي.
تاسو که زمونږ حالات وګورئ زمونږ ماشومان ډېر سخت تکلیف کې دي. مونږ هېڅ هم نه لرو ولا مونږ خو کډه راغلي وو دغلته کنډرو کې اچولي دي. مونږ سر باندې یا پلاستیک یا نه واورې زیات دي. دلته زمونږ ماشومان باور وکړه که تاسو مونږ سره کومک ونه کړئ زمونږ ماشومان د یخنۍ مړ کېږي.
په تېرو دوو ورځو کې کندهار هم د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو شاهد دی چې یو شمېر اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخ دي.
نوم میرانزاده دغه وروره چې سسو به و باران او د باران د لاس څخه په عذاب ورور ته دی وان وځ ځای نه دره بده سوې. مؤمنان مجړل مؤمنان بغاری ولی چې په کم ځای کې نه نه بازو کچره پناکو وروره سسو به د خونی را باندې نړیدلې دی. وروره دغه سر پنان لور جګر سره په ټیکشن نه سوخ نه ورور ته دی وان یو 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 دا کدر شی لور چې کوچنیانه پر ځان واچي او ورور ته دی وان ځان ورته پناک د ولوج سره مخ یو ورور ته دی وامه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ورښت د لا شدت خبرداري ورکړي. دی ادارې تیر ورځ په یو اعلامیه کې د کابل په ګډون د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختې واورې بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړی و. خو د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت مسؤلین وایي بیړنیو حالاتو ته چمتووالی لري او زیانمنو کورنیو ته هم مرستې رسول کیږي. د دې وزارت یو مسؤل محمد امین وزیری چې خپله د ځان پیژندنه همداسې کوي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو ورښتونو واورې خویدنې او سیلابونو له امله په ځینو ولایتونو کې اوه تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي.
د بدخشان ولایت کې د برفکوش له امله پنځه نفره په شهادت رسېدلي او دوه نفره د ټپیان لرو. د نیمروز ولایت کې د سیلابونو له امله یو نفر شهید لرو. د فراه ولایت د سیلابونو له امله یو نفر شهید او دوه نفر زخمیان لرو. د کندهار ولایت د سیلابونو له امله یو موټر ټیلری چپه شوی. د کونړ په ولایت کې د بارانونو له امله څوارلس کورونه تخریب شوي دي.
د وای دا شان یو شمېر لوی لارې د سختې واورې ورېدنې له امله تړل شوي چې د خلاصولو هڅې روانې دي. د وزارت مسؤلین وایي چې د دې وزارت رهبرۍ ولایتي مسؤلینو ته زیانمنو کورنیو سره د مرستو امر کړی او د لویو لارو د خلاصولو چارې هم روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له نږدې درې کلنې سختې وچکالۍ سره لاس او ګریوان و او اوسنیو ورښتونو او واورې ورېدنې ته ښایي کروندګر خوښ خو بې سرپناه او بې وزله وګړي چې دا حالات ژوند له نویو کړاوونو سره مخ کوي د ودرېدو په پارې د دعا لاسونه لپکړي وي.
د غرس په هلمند او روزګان ولایتونو کې هم وروستیو ورښتونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د راپورونو له مخې په دغو دواړو ولایتونو کې د وروستیو ورښتونو له امله تر دولسو پورې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دواړو ولایتونو مسؤلینو هم ویلي چې خلکو ته د ژغورنې مرستې رسوي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان په جنوب کې تر کلونو ځنډ وروسته ورښتونو د خلکو او بزګرانو هیلې راژوندۍ کړې خو یو شمېر کورنۍ یې د غم پر ټغر هم کښېنولې دي. تازه تېره شپه په جنوبي ولایت هلمند کې چې له تېرو دوو شپو او ورځو راهیسې په کښې کې ورښتونه ادامه لري خلکو ته یې زیاته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. راپورونه وایي سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه د هلمند ولایت په واشیر مارجې نادالي ناری سراج او کجکي ولسوالۍ کې اړولي دي. د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په سیمه کې سیلابونه راوتلي وه چې دغه سیلابونو څلور تنه هم وړي دي چې ښځې او ماشومان پکښې کې شامل دي.
تیر شپه په واشر ولسوالۍ کې ځینې مالی زیانونه اوښتي دي چې په هغو کې د خلکو د کورونو نړېدل شامل دي، د سولر سیستم خرابتیا شامله ده، او د دې تر څنګ د واشر یعنی د هلمند د واشر ولسوالۍ او د نیمروز د دلارام ولسوالۍ ترمنځ یو مانده دی. فکر کوم په دغه مانده کې څلور کسان ورک شوي، یعنی اوبه وړي دي. تر اوسه د مرګ ژوند په اړه معلومات نشته، او د دې تر څنګ تاسو خبر یاست چې د هلمند په نورو ولسوالۍ کې هم سیلابونه راوتلي دي او خلکو ته یې ځاني تاوانونه اړولي دي.
بل خوا د دغه ولایت د نادالی او گریش ولسوالۍ ترمنځ د سپین مسجد د سیمې اوسیدونکي عبدالستار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله ګڼ شمېر کسان په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. نوموړي له دولته غوښتنه کوي چې یادې سیمې ته دې ژر تر ژره د ژغورنې ډله ولیږي تر څو هلته د خلکو ژوند وژغوري.
موږ له دولتي چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې هغه کسان چې په هغه ساحو کې اوس هم بند پاتې دي او مخکې هم زیانمن شوي دي، زیاني ځانونه ورته اوښتي دي، نو باید پام ورته وکړي او دوی ته اړینه مرسته ورسوي. هغه کسان چې پاتې دي هغه راوباسي، په یو لار نه یو لارې راوباسي. هغه خو اوس هم په مشکلاتو کې دي او که ځینې نور د بارانونه اوسي هغه به نور هم په مشکلات.
په ورته وخت کې د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس او دغه ولایت د والی ویان عبدالباری راشد وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو ګڼو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. نوموړي دا نه مني چې ګواکې په واشر ولسوالۍ کې دي څلور تنه اوبه وړي وي. راشد وایي د دې د معلوماتو له مخې یوازې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د لوېدو په پیښه کې اووه تنه د یوې کورنۍ غړي ټپیان شوي دي.
یو د ګرمسیل ولسوالۍ کې تېره ورځ باران شوی و، د خونې چت را چپه شوی و. په هغه کې اووه نفر چې د کور خاوند و، مېرمنې او پنځه ماشومان و، هغه زخمیان شوي دي. هغه سیلاب نه و، هغسې باران شوی و، چت یې را شوه شوی و. نو بل ځای په هلمند کې داسې پېښه ځاني زیانه دی اوښتی، او مالي زیانونه بېخي ډېر ور اوښتي. د خلکو کورونه چپه شوي دي، د خلکو ته شمسي هندارې د بینه تللي دي، حیوانان یې وژل شوي دي، مړ شوي دي.
شاغل راشد دا هم ویل چې گریشک نادالی او مارجی ولسوالۍ ته د ژغورنې ډلې لیږلي او هلته یې بند کسان ژغورلي دي. بل خوا د هلمند په گاوند و روزګان ولایت کې هم له تیرو دوو ورځو او شپو راهیسې ورښتونه ادامه لري چې له امله یې په زیاتو سیمو کې سیلابونه راغلي او خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه هم اړولي دي. د دیراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شیرمحمد ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د لوبلان په سیمه کې د سیلابونو له امله یو کور نړېدلی دی چې پر مهال یې یوه ښځه وژل شوې ده. خو د هلمند ولایت په مرکز او ولسوالۍ او دغه راز د هلمند په ګاونډ او اروزګان کې لا هم د راپورونو پر اساس اورښتونه ادامه لري.
ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې
ستاسو له پیغامونو
محمدین درویش یم د غزنی ولایت ابن ولسوالی نه میاری کنی ولیدا د موږ دا شکایت ته چې دغه د بیت المال ځینې موټرونه سي د ځینو خلکو له خوا چې هغه هم د امارت مسؤلین دي زیات په انصاف ډول سره استعمالیږي، لکه د وزارتونو موټران، د ریاستونو موټران، د کابل ایرپورټ موټران دا یې راوستي دي. دلته یې ولسوالۍ کې ګرځوي، ودونو ته بیایي او ناسم استفاده ځینې کوي. موږ د امارت مسؤلینو نه دا غوښتنه ده چې دا بیت المال د وطن د شهیدانو په وینو ساتل شوی ده، په دې کې د یتیمانو کونډانو حق ده، دې ته باید څه توجه وشي او بیت المال باید وساتل شي او داس په بین صافانه ډول د بیت المال شیانو څخه استفاده کول او بیا ځایه په دې باندې ملت خواب دیږي. نو بیا ازادي رادیو څخه زیاته مننه چې زموږ شکایت مسؤلینو پورې رسوي. وسلام.
زروای څنګه دا وری د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه ورته کجکی ولسوالۍ کې وبنستا او بکمې دي. نو مشتبه د زمیندار د پاره یو کانال جوړ شي چې زمزکه مورات خړوبې شي. نو بل یو څنګه د مخابرات د شبکو را دلته شبکې ګر ترستنه نه افغان بي سیم ستا نه بل سلام شبکه ستا ډېر اور سره پستون د کی باید د ژر تر ژره دغه بي سیم یا بل شبکو ته لاسرسي پیدا کو.
افغانستان د روزګار د تخویا پیغام ترشه دي نو زما دا پیغام دی چې دلته د زور مکتبونه چې دي خرابه پراته دي پر بل خو را وشي دي څو اکثر نه په ګرځي نور ماشومان دا غسې به تعلیم او پاته سول بارانونه دي دغه سي درس نه سی وایلی زما د اسلامي امارت او د نور بنسټونو صدا غوښتنه ده چې د زور مکتبونه راجو کې وسلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ساعت 6:30 دقیقه